یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بیتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتي. او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلي چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړي. خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون وویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتي. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین وور لګیدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته د اوښتو مالي زیانونو په اړه وویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بره مقدار
دا د بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغوی به دقیق اندور رسیدلي مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالر پورې مالی زیان وخته. منیر فرهاد زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. د زندانیانو ویلي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه وخت لنومي واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي رډیو خبريال ته وویل دی بندي چې له زندان نه په ټلیفون تماس نیولی و وایي چې بندیانو احتساب کړی دوی خپلې شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون وویل چې ناخالص کورني عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دی وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. د روسیې اقتصاد وزارت پوخا د ناخالص کورنیو عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړۍ ربع کې 0.8 اټکل کړې وه او د روسیې مرکزی بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یو سولیزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. ورلمه خدا سیټکل شوبې چې هالند سویډن او استرالیا به مخکخوي د سندرو دغه کلنې سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري تیر کال د سیالي اسرائیل ګټلې و د پاپ سندرو سرلاري مډونا به لټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالي د پروګرام په چارو کې برخه واخلي ایرو ویژن سیالي لومړی ځل په 1950 کال کې په دې نیت پیل شو چې لنړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي دا خبرونه
ل آزادی رادیو مود افغانستان نو نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند د بیتلر وای همدا شیبه بیت وینې تویدنه بند شي
د طالبان کنټینیو ټو ریجیکټ peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان به زه شوی دي د خلک د طالبانو او داعش ترمنس د جګړو له عمله به زه شوی
داعش چراله بس جنگ شروع کو د کې 200 دشمن نه مالې په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړل
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي
من خورونند پټ ور د یارغندې غره کې په وخت چې ما په من ولې زول عزت راجک سم مټول ویني ویاره خپته
د خبرونه په دوام کې د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان غوڼې خبرونه اورای آزادی رادیو په منځنۍ چپا 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنس د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلی او رای شمیرنه پیل شوې ده دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی که څنګه او د رای شمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل له سټوډیو څخه دی تورمان صاحب خبرونه ته بخیر اغلی د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته کنه
بله مراد صاحب د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو د درې وشمیرل شوې د ونشول کولای چې دغه څوکۍ خپل کی ځکه چې 200 ټول صاحب او د باید یو سلو څلور دیر چلیریش چوکۍ تر لاسه کړی وی راي تر لاسه کړی وی خو د ونشول کوله او په یو راي کې پات راغی وست کمال ناصر اصولي رئیس میرل کیږي چې آیا دای به وکول شي چې راي پوره کی کنه نه مخکې تر د چهار شنبه پورز باندې دغه شوی ول د ریاست لپاره څلور کسان ولارول خاغله کمال ناصر اصولي رحمان الله رحماني سیاسینی او عمر نظیر مجددی چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په غا اول دور کې حذف شول او وینشل کولې چې هغه لازم رای پوره کړي نو نن هم ک چیرې دوی 50 جمعیو پوره نکړي خغلی رحمانی پوره نکړي او خغلی اصولي هم دغه 50 جمعیو پوره نکړي نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدیږي هغه به سیالي ته دري خو تر اوسه پر د خغلی اصولي رای نه شمیرل شوی چې دای به رای راوړي او کڅنګ bale مراد څه
ډیر زیات مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول دوه کسان خغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي خغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې یو سلو څلیریشت لازمې رای چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې یو سلو څلیریشت شمیره رائے ترلاسه کړي نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالي کوي د ازادي رادیو په خبرونه کې پام دی اړه در سره تازه ورستي معلومات شریکو ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د بیتلر وای همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. خاغلی بیتلر نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بللی دی. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دیف بیتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، خو طالبان سوله ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace.
نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواوو ته وژل کیږي. بیتلر وایي دواړو خواوې په تهاجمي حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو په استفادې سره تبلیغات کوي، خو د دب خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بیتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ یې ترسره کوي، خو په خبره یې دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي، ځکه کېدای شي دا جنګ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خیاس کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ دی وی د داسې نه دی چې موږ په وویاړو او خوشاله شو، خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدله شي او په سوله ختم شي. بل مراد څه پدې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ رادیو په روانو خبرونو کې اوریدونکو ته وړاندې شي.
ډېر زیات مننه دوستانو. اجمل تورمان څخه مو وریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي همدا شیبه به تونه تویدنه بند شي، ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي، خو د هغه په خبره طالبان سوله ته آماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د خغلی دیف بیتلر مهمه او پوره مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټره صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روزه شست یا واگون بهتر وارد میشه، ولی که صادرات هم بازی که قبلا نبوده ولی خوب است. روزانه 5-6 عراده موتر صادرات میره که در روزه شد بیشتر از 200 تن 220 تن باشه.
در خاقلی سپاهی زاده خبره در افغانستان در حیرتان و بندر للار قزاقستان، چین، روسیه او یوشمینور خلیجی هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادرات لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یوشمینور ولایتونو ته صادرېږي.
آمادګي نشو د دغه دفتر چې د هندوانې او خټکی د کروندو څخه راټولېږي او موږ د هغو لپاره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات د هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعض ولایتونو ته صادرات ولرو.
کاغلی الکو وایي سکل به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمینی ډول 15 سلنه لوړ وي، ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شهزاده سرای کې سبحانه اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ یو پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 15 سرویخ پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 سرویخ افغانۍ.
تاسې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بیزه شوي دي. دا خلک د طالبانو اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړو بیزه کړي دي. بیزه شوي په څه حال کې دي؟ د روح الله انوري رپورټ له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان په دوه ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نشټو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره شوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچای ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساری رستل.
د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورونی له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځای شوی دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوه ولسوالیو څخه تښتیدل دي چې ټول 8000 کورونی کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په می میاشت کې خلک خپل کورونو بې ځای سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځای سوې دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې خپل کور وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شی چې رااله بس جنگ شروع کو دی کې 200 دشمن نه معلومې ده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورختا کېدل، ځکه د دب خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په روسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستانی روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات خر ګډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روزه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سربنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې مقصد خوراکي توکو شوو.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایز اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره کومک را سره کې زمرسته را سره کې چې ماشومان را وړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، ګرمي را روانه ده، روزه ده، هیڅ نشته. نو لوی چې چار سره کومک نه کوي.
د سیمه چارواکي وایي تر 3000 ډیر کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزا کوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګر احترام نکوي، د علما احترام نکوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د اسلام موافق نه دي.
شغل میرزا کول وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لاري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپل سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والی په خبره ځینې بې ځای شوي کورنۍ بیرته چپیدرې ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته ترشا شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړي دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه و ته اجازه هم نشته چې مکتب ووایي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونو له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس به سرنوشت پاتې شو ځکه چې آئندې د دوه په خطر کې دی چې زړه تعلیم ونه کړي نو هسي پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وای د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیز اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروې څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ کاری چې وکول شي دا خبرې به ښې پایلې ولري.
مننه مراسب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروې حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لمړنیو مراحلو کې دی او پر بیلابیلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سولې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروې د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپل لمړنۍ څرګندونې کړي دي او ټینګار کړی چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو له استازو سره د یوې سولیزي اجنډا د جوړولو په لټه کې دي.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له خوا ملاتړ کیږي د ناروې د یادې هڅې په اړه څاکسونه مل خوده.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی چې د غسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب پیل کړی دی. خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړې وي. د دواړو لورو استازي تیر اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا په خپله په وینزویلا کې د څو میاشتنی بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل شو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پاوز د غو ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زر کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل شو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشر دوهم دورې لپاره لوړ پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو. سیاسي مخالفین نوی په رایو کې د درغلي تورن اور باندې ولګول او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه واوریدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلاره تر کومه بریالۍ کېدای شي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهالې جګړې نه شي راوتلی. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل شي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګرۍ ځالې په نښه سي. د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگټن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې له لوړ غرونه او ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړې ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړې سوې او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقالې کې یادونه سوې چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په وینا یې په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وي کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یوه سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کچېرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي نو په خبره یې ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخوا اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چاته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې اداري پلاوی باید باسواد دا او له تعصب نه پاک وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سه زمونږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره اس ام اس راستولې او وايي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له موقر څخه ازادي راډیو ته په خپل اس ام اس کې وايي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او باید افغانۍ په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له عمله ډېر روغتیایي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغو مرکز صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدي لیون معلوم زیس خیسمس کوي چې حکومت باید د سولې مذاکرات قطع کړي. د په خبره طالبان نه غواړي چې سوله وکړي او جګړه د جګړې ته دوام ورکوي. په امداغ راز شفی جان په خپل اس ام اس کې چیرې خوست نه استولې وای چې زدران د خوست د نادر شاکوټ ک امریکایان زمونږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د زینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دی لیکل شوی. زمونږ هیله ده چې اس ام اس په واضح الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ لزان ستاسو اس ام اسونه نشو لوستلای نو هغه څه چې تاسو لیکي هم اوریدونکو سره شریکونو. هیله ده چې اس ام اس واضح وي. اتل لزابل نوی امریکا و افغان حکومت سول تجملتیا لري یوازې طالبان دي چې سول تجملتیا نه لري ځکه دوی نه اوربند او نه بین الافغانی خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي او په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اوریدلی شي. دوستانو، دولس نیمې بجې شوې دي. له اجمل انس څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو، ورپسې بیا د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خبرېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دل نافی همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل خار لبیلا بیلوسی مسخطر 300 ډیر موتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د موتادین راټولول د دې وزارت لنشي مادو سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 موتادین د کابل خار لبیلا بیلوسی مسخرا غون کړي او بیا د درملنې لپاره په کابل خار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو کارخانه هم په نښه کیږي.
موږ په کابل خار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشفق سو معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو جوړولو آتش پیته کارخانه وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. په خبر پانه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دینول شوی. لوګر ولایت د نشي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وای له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او دونه وروستي پیخه ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 4000 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشه مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 4000 لیټر الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمې ځوړې دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پختونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 144 لیټر الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشئی موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کړل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلم ما د تاریخ کشتل تنه دي.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي. په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیول. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې یو بنز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته کاروبار د نشو له امله خراب شو او اوس سوال کولو ته اړ شوی دی.
دولاستانی سیروم مو ته ولګول سره بشکور ډاکټر اخرت ور دادی ګوردی خرابي په لار نش لنګ بدی وهل کم بدی وهل
او د خبرونی په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې و بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه می علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه یو کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. لنشی موادو سر د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد ازادی رادیو ته وویل کابل ولایت د نشی موادو د قاچاق په سلولاریا وشتي او نړیوالی مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیت کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه بهرنی هیوادونو ته د نشی موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتی کارپوهان وایي د نشی موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشی موادو سره مبارزه پڅ روانه ده. له همدې عمله دوی کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړاندې کوي.
په 1909 کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته د نشئی موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د امنیتی ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستی تعدیلاتو د عدلی او قضایی مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشئی موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري. لنی کمرغه هغه خلک او ډلې نیول شوی چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشئی موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1909 کال کې په مجموعي ډول د خزو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشئی مواد د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبای او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په 1909 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشئی موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشئی موادو په څلور لارې اوښتی، له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
مشکل مواد مخدر
رای هر کوتا مدد د نشئی مواد ستونزه لنډ حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیون معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړي ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشئی موادو د قاچاقونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشئی موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1498 کال کې په مجموعي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته د نشئی موادو 1515 قضیه سپارل سوی چې د 1499 شمسی کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس ترنکوچ په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د کندهار ولایت په تختپور ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته ویل د بدیل کشت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوسوي چې د کوکنارو د کشت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 24 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشئی توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلی چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه سوې.
راغلی ما کوکنار بوټی نه دل دل بس صفر کې دلته بیخي د مخدره موادو رئیس راغلی دی، ټیم یې راغلی دی، دلته ګرځېدلی دی. دلته ما د ټول خلک ټول د دولت سره همکار خلک دي. څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتلته نه دل دل.
د تختپل ولسوال وایي چې د نشئی توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشئی توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوهه او د جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چاته رسېږي، تاوان یې چاته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی. بالخصوص موږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیمه د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړ زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په مادي مخدر باندې روش سي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ضایع کیږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشئی توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدل سي. اوس د متاجنو د عبادت موضوع تر ازو. په افغانستان کې دوه لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسی کولای، په چر بیا روژه نیول خو ډیر ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپیڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډیر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپیڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر دی. روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده، د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپله یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید ونه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار سي، دوه حالت پرې راسي. که اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کوي، سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کوي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورونې په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د له عقل او بلوغ او تصرفات کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشنول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نغله چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي، دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوازې سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دېنه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کرونده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی وکي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
د معتادینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 مزنې څخه خبريږي او واست خاطرې واردی. احسان الله له 10 کالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لسانس دی. په خو یو بنز موټر او ش کاروبار درلود، خو روسي د نشول عمله کاروبار خراب سو او وسوال کول تر سوي دي. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخکړه او تر دې مهاله له کوم ستونز سره مخ سوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد عیاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه وشکلنه مې لیلیه و مې په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک و تورن و استاد و دی لیلی د اوسیدې وخت کې زه 12:30 جي کې شوم کتلم چې دای ناس په خپل چبرکټ کې پرده یې کش ده له هیروینونه استفاده یې کوله. زه چې شوم ما لیلیه به مات خامخا راکوي ما چې دا له دین استفاده وکړه یوه ورځ دوه ورځې تر 15 ورځې ده داسې ما سره خلاص کړی نو ما نو څه کول باسیوادوم داسې نه چې کوم بېسوادوم. زه د ډاکټر صاحب وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم، درس مې ویلې څلور کاله نور قضا ده. دا سړی له موره له خوره له وروره له هر څه نه جدا کوي. دوی په کومه وظیفه کې چې زه مقرر ومه پس د دې نو ته سره له وظیفې هم د صرف نظر وکړه ویلې چې وروره دا عمل کې د وظیفه د تانه ده. زه اتلس کاله په یو وزومه 2 نوي کیلو ومه اوس 5 کیلو یم. زه له 6 ورځې مخکې داسې حالت را باندې راغلی و چې په لاره نه شوم، دا ډېر په مشکل باندې 2 لس تانې سیروم یې ماته ولګول. زه له پیشکار ډاکټر آخر ته ویلې وور دا د ګردې خرابوي په لاره نه شوم، نګ به دې وهل او داسې یو شی دي سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نه فقط اولاد فرض اغیر باندې قد کړی فرض مونځ هم نه ده کړی. نما سر سپین ده او غاښونه مې خرابه دي چې اوس لاسم ته غوایم ته چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نه شم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري واوسي صفر ته دې غورځوي، له کسبه دې لرې کوي، له خپله دینه دې لرې کوي. تګ راتګ 90% د انسان کموي، انسان ګوشه نشینه کوي. زه درېیم شیرین لرم، څلور کاله کېږي چې زمې نغدري وړم شروع کوي، بېخبر راغلی کور ته نه یو نوتلی چې دا زما خویندې ژوندي دي مړي دي. ښه اعتبار، ښه عزت، ښه آبرو کومه مې چې وخته په جامعه کې تللو ده اوس یې نه لرم. چې په دې نیشه کې وي هر څونه که ته صادق مسلمان اوسې دا له صداقت لرې کوي. عبادت دیم په دروغو ده، ډوډۍ خوراک دیم په دروغو ده، فامیل سره کېناسي دیم په دروغو دي. غون په چره به ډوکه ده. نهه کاله مخکې مې یو 300 درلود د هرات په نامه خپله مې چلاوه، نور واړه موټه مې او پای کشتو. ولې اوس زه یم هماغه کچکول د پاستور پلان دي ځکه نورې چنې دي پاتې اور مې باندې دلاره ګول ورک میکرم. ایرتان د تلم تیلوب سی اكو خرچه مې جوړ کړل ده، هغه خرچه سی وی یم چاته ورغم مې مله مو پیسې را کړي خرچه پیسې نه نه مې ویل ورو را کړي ته سړی تاسو به پلار پیسې در کړی وي. زه خو دې پلار نه تاسو در کړم وخت چې روان کړی مم پلان کار لاس په ویست پلان کار شپږ نیم زره کاس مې خو دې ورته راوست کور درم پټین اوس کړه چې څه دې کور موټه مې پیرتان کې ولا ورکړې مې نه ده. درې ورځې پس موټه پر ځنګ ته ولا چې څوک راغلی موټه راخت ورغلم موټر مې خرڅ کړ په ولا کوزر ډالر مې خسته او تروز و ټانکر سره بیرته په 3000 ډالر نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه پولیس دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د نن او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی.
سم خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړی ده، کله چې په تکلیف شم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړی ده.
سم ډاکټر ته بنه ورغله.
سم ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی نه
بس جواد داسې و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دې وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي
ها
هغه هم په خو د شکر ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلې خو نو جوړ شوی
ها ها نو بیا یې څوک
بیا یې ماته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چر سي چې شروع کړه لغه زیراته ټلیفون وکړ
ها نو څه یې وویل
ویلې زه خو لغه چر سره روغ جوړ شوم
دا څه وایې
ویلې په خوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکر مې څنګه شوې ده ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې
دا څه وایې ولا عجیبه ده
ویل بیا پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کیدی شي
بیخي ښه کیدی شي د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم وبه ګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کړم بس همدا اوس سګریټای راکړه
جواد ته بختورې چې ما تیار سګریټې لګولې دي ها دا دې درواخله بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوې ده خیر
بس راي کنو
نوشي جان نوشي جان وا 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 کشکا
خزه و خزه دا چیرته ورکه دلته راشه
دا دې دلته یم ډوډۍ پخوم
ما خو دوا دلته یې خو نه پوهېږم چې دا خزه چیرته یې خېده یاره دا زما خزه خو هېڅ انسان نه شوه
دا دې سړی راغلم څه دې راته ویله
ما دلته خپله دوا یې خېوا اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاصه شوه
خوای هغه خو پرون خلاصه شوه زما هېره وه اوس مې را په یاد شوه
سړیه ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې ته خو پخوا داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوي
هو څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و
نو ولې داسې کار هم څوک کوي ماشوم خو نه یې
بس یو انډیوال وغولولم ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي چرس دوا نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړه
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډېر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.